دانونش موی برامده بود.
د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام اورید قدرمن اوریدونکو دا وخت د مازیګر څلور بجې شوې. ستاسو پام د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته راړوم. زه احمد تکلیم او په دې یو ساعت خبرونه کې ستاسو کوربه یم. د دې خبرونه پر اپورونو کې بعد د پېښور په ورسک روډ کې د پاکستاني طالبانو لخوا د څه باندې یو سولشل ماشومانو د وژل کېدو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. لوسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغان حکومت لنویو پلانونو به خبر شي او په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام واوري. خو لمړی ستاسو د دې ساعت د خبري سرویس اوریدو ترابولم. په نړیوالو خبرونو کې به د پېښور پر همدې ښوونځي چې په ورسک روډ کې دی د وسلوالو د حملې او همدارز د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له نوي راپور خبر شي چې وایي په نړۍ کې پر ژورنالستانو حملې نور هم وحشیانه او ظالمانه کیږي او د سړي تښتونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی. خو مخکې له دې چې جناقال کوزی د نړیوالو خبرونو د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راشي، اجمل تورمان ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
وسلوالو په پیښور کې پر یو خوانځي چې د پاوز لخوا پر مخ وړل کیږي حمله کې نن له سلو څخه زیات کسان ووژل او زیات پیر نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي چې په قطر کې به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ډیر ژر پیل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت د څیړلو او د نوموړي ولایت د قومي مشرانو سره د کتنې په هدف شرنې ته سفر کړی. بشپړ خبرونه واورئ. له کورنۍ خبرونو مخکې هم د پاکستان یو خبر. وسلوالو پېښور کې پر یو ښوونځي چې د پاوز لخوا پر مخ وړل کیږي حمله کې نن له سلو څخه زیات کسان ووژل او زیات شمېر نورې ټپیان کړي دي. د حملې مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبری رسنیو ته وویل چې په دې حمله کې یو سلو څلور کسان وژل شوي چې څلور اتیا زده کوونکي دي. د خټک په وینا په همدې شمېر زده کوونکي ټپیان دي. یو بل ولایتي چارواکي ویلي چې د وژل شویو شمېر یو سلو شپږویشت ته پورته شوی او یو سلو دوه ویشت تنه ټپیان دي. راپورونه وایي د یو شمېر ټپیانو وضع خرابه ده. په ښوونځي کې په سلګونو زده کوونکي ښوونکي او کارکوونکي بند پاتې دي او د پوځیانو د ننوتلو پر مهال د سختو ډزو او چاودنو غږونه اورېدل کیږي. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي وسلوال سهار وختي دغه ښوونځي ته چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کیږي داخل شول او حمله یې پیل کړه. یو عیني شاهد چې د ښوونځي زده کوونکی دی او خپل نوم یې عباد ښودلی د پیښې په اړه وویل:
ای بات جی لسنی بجی وی مونږه اډیټوریم ته مونږه आवाज کو چې سو کرنل راهلو ایم ته ډیمو راکل فرست سٹیټ باره کې اور بهر نه درز غبل شروع شو فائرنګ کې دو اور یکدم اډیټوریم ترال اور بس فائرنګ شروع کو. ډیر کسان سټوډنټس پکې مړګل اډیټوریم کې 40-50 سم په مخ کې مړسو اډیټوریم کې اور کرنل واره باندې فائرنګ کو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د عمل غندلې او د وځي د څار په مقصد په خبر تر رسیدلې ده. چارواکو پاکستان کې درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. او سم د افغانستان په اړه، د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي چې په قطر کې به د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې ډیر ژر پیل شي. دغه شورا دعوت وړي کړو کمیټې منشي موسی خان هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خبرو کې به د سولې د عالي شورا طالبانو او د پاکستان استازي ګډون ولري.
نو اوس هم بیا د ورځو کې یو هغه تقسیم شته چې د شورا عالي شورا لخوا هم نمائندگان وټاکل شي او لوالت طالبانو شاید نوي کسان هم راشي. نو د نوي کسانو په مورځو معلومات لرل چې کوم کسان به وي، هغه به وي د پاکستان لخوا هم شاید څوک لاسي شرکت وکړي ترڅو دا مذاکرات سرته ورسیږي. زه ډېر متيقن پنبې هم چې پنبې هفته کې به دا پنبې اونۍ کې به دا مذاکرات شروع شي.
په قطر کې طالبانو سره د خبرو او مذاکرو لپاره دفتر شاوخوا دوه کاله مخکې پرانیستل شو، خو لږ ځنډ وروسته کله چې د افغان حکومت په غوښتنه د قطر دولت د طالبانو بیرغ له نوموړي دفتر نه راکوز کړ، طالبانو د احتجاج په ډول بیرته خپل دفتر وتاړه. تر اوسه افغان حکومت او طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. او راپورونه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د پکتیکا ولایت د وضعیت د څیړلو او د نوموړي ولایت د قومي مشرانو سره د کتنې په هدف شرنې ته سفر وکړ.
د به سرحد خبر اعلان د هداوی په خبر اعلان او ژورنالستانو حمله نور هم وحشیانه او ظالمانه کیږي او د سړي تختون کشمیر مخفزیت دی. د دې ډلې چې مرکز یې په پاریس کې دی په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر شو ویلي په تیر یو کال کې د دند پر مهال شپږ شپېته ژورنالستان وژل شوي او دا رقم د 2014 کال تلفاتو په پرتله په سلو کې و کم والی ښیي. د بې سرحده خبریالانو ډله وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د جیمز فولي او سټیفان ساټلوف له وژنو څخه معلومیږي چې ژورنالیستان د دندو او راپورونو ورکولو پر مهال له زیات خطر سره مخامخ دي. هغه ډله چې په سوریه کې کورنۍ جګړه څاري وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د اسلامي وسلوالو لخوا د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د دوو پوځي اډو له نیولو راهیسې شاوخوا 200 تنه وژل شوي دي. د سوری د بشري حقونو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د وادي دوایف پوځي اډې د نیولو لپاره دوه ورځنۍ جګړه کې شاوخوا 100 تنه حکومتي عسکر او 80 تنه وسلوال وژل شوي. د وادي دوایف او حمیدیه پوځي اډې د دوشنبه په ورځ القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې او نورو وسلوالو لخوا نیول شوي وي. د وادي دوایف پوځي اډه چې د مرکز دمشق او حلب ښار ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې موقعیت لري له دوو کلو راهیسې د وسلوالو لخوا محاصره وه او نیول یې د یاغانو لپاره یو مهم بری ګڼل کیږي. د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د ختیځ او مرکزی اروپا د شپږو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد سربیا ته تللی دی. په دې غونډه کې به د چین او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې پر مسلو بحث وشي. د غونډې زیات شمېر ګډونوال د اروپایي اتحادیې غړي دي. پیکینګ وایي د سیمې د هیوادونو د انرژۍ، زراعت، صنعت او زیربنایي پروژو کې پانګونې ته لیوال دی. د چین صدر اعظم به د ډسمبر 13 نیټې پورې په سربیا کې پاتې شي او د هغه پله د پرانستلو په مراسمو کې به ګډون وکړي چې د دانیوب د سیند له پاسه جوړ شوی دی. دا پل یو نیم کیلومتره اوږد دی او د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی دی. او د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د سوداګریزې لانجې پړه چې د دوو متحدو هیوادونو روس او بیلاروس ترمنځ اړیکې خړپړ کړې په مسکو اچولې ده. لوکاشینکا په منځ کې د بیلاروس امنیتي شورا ته په وینا کې وویل زموږ د ختیځ ضرور له دې حرکت نه به موږ بې ضرره پاتې نه شو، خو تر هغې چې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په دې اړه نه یم غږېدلی پرېکړه نشم کولی. روسیا او بیلاروس د نومبر له وروستیو راهیسې هغه مهال په مخالفت کې شول چې روسیې له بیلاروس نه د غوښې او شیدو په وارداتو بندیز ولګاوه. مسکو وایي په دې موادو کې موزرمان مواد مندل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمون خاګل آزادۍ رادیو او ری آزادۍ رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې د پاکستانی طالبانو وسلوالو د پېښور په ورسک روډ کې د یو خوندې څخه باندې یو سلوشل ماشومانو وژل. مشرانو جرګې په کونړ کې د روانو جګړو له کبله پر حکومت انتقاد کړی او وایي سیمه ایزو ځواکونو ته پر وخت مرسته نه ده رسولې.
پاکستانی ملیشو د پاکستانی غلام طالبانو سره یو ځای په هغه پاتون کوونکو چې د دانګان د امنیت په خاطر پاتې دي او خپل مقاومت اعلان کړی.
چارواکي وایي پر روانو څو ورځو کې به افغان حکومت په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره یو پلاوی غوره کړي. په دې اړه به د طالبانو د یو پخوانی قومندان نظر هم واوري.
کوم حال چې زه لرم تر اوسه پورې د طالبانو د طرفه څخه داسې مثبت خبره ماته نه بریښي او نه را معلومیږي.
د بې سرحده خبریالانو ټولنه په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې راپور خپور کړی. نور موضوعات هم لرو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو په اونیس پروګرام کې د خپلو پیغامونو او اندېښنو ځوابونه واورئ. قدر منوریدونکو، نن سهار وختي د پېښور په ورسک روډ کې د ماشومانو پر یو خوندزي د وسلوالو طالبانو لخوا خونړۍ حمله وشوه. په دې حمله کې د راپورونو لمخې له 160 زیات د خوندزي ماشومان او زده کوونکي وژل شوی دي. د دې حمله مسولیت وسلوالو پاکستانی طالبانو منلای. که څه هم وسلوالو پاکستانی طالبانو په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ماشومانو باندې د ډزو د مخنیوي غوښتنه یې کړې او ماشومانو د ډزو اجازه یې نه ده ورکړې. خو له دې سره سره سیمه ایزو چارواکو په دې پیښه کې د 160 زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی چې وایي ویل کېږي له 140 زیاتې ماشومان دي. د دې پیښې په اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه په پیښور کې د ازادۍ رادیو خبریال زبیح الله شفق د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. شفق صاحب وروستي معلومات څه دي؟ په تیرو خبرونو کې مو د تلفاتو د شمیرې واوریدل چې یو سلو څلور نه زیات کسان وو. اوس وروستي راپورونه وایي چې له یو سلو شپږویشتو زیات کسان وژل شوي. دقیقا کومو سرچینو د تلفاتو په اړه خبرې کړې او وروستي معلومات دقیق معلومات په دې اړه څه دي؟
مانه ورستی معلومات خدا ایجنټ چې په پېښور کې کوم خوندي دي چې هغه ورستی معلومات د پېښور د خبر پښتونخوا د مشر وزیر پرویز خټک د دفتر نه یو خبر شوی وایي چې په دې برید کې نن ټول یو څه شپږ کسان وژل شوي دي چې یو څه دوی چې زده کوونکي دي ماشومان دي او څلور نور چې دوی کې ښوونکي دي او دوه هم چوکیداران ښوونځي چوکیداران دي. نو ټول یو څه شپږ کسان وژل شوي دي او څلور اتیا نور ټپیان دي چې ډېری د پېښور په ملکي او په ویرو ختمه کې تر درمل نه لاندې دي او په هغوی نو هغه رښتیا حالت باندې ښکاره او ښایي چې د مور شمیر نور هم لوړ شي. تر اوسه پورې پاکستاني رسنیو او ټولو همدغه یو څلو شپږ ویشت تنه د مور خبر ورکړي.
شفق صاحب موږ د سیمه ایزو د خیبر پښتونخوا د سیمه ایزو چارواکو له څرګندونو خبر شو، مګر د پاکستان مرکزی حکومت په دې اړه څه ویلي دي، څه اقدامات غوره کړي دي؟ که په دې اړه د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د پاکستان مرکزی حکومت په څه پرې اړه څنګه ویلي؟ خو څنګه چې باوران دي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خاور ته دوره وکړه او د گورنر رول د ولایت مقام کې له خبریالان سره خبرې وکړي. هغه ویل چې موږ دا یو ډېر بد تاریخ وګڼل او ویل چې موږ افغانستان سره یو ځای د خپلې وروستۍ کې افغانستان سره موږ دا ویل چې موږ به دوه طرف ته تر هغه ځکو افغانستان به خپل طرف ته تر هغه موږ دې ته تر هغه ځکو خو دې دا دی ویل چې موږ به تر وروستۍ تر هغه تر ختمولو پورې دا غوړي پسیسو او هغه به پرېږدو د پاکستان کې او یو په قبایلی سیمو کې د سیټر سګری سوالیت نو کړی هم دغه زموږ چې دا د خلکو د انسي او همدا شمالي د سیستم د روان د نړیوالو خبرګو او له سبای حکومت وختونه وکړه چې د ټټیانو او د شهیدانو کورنۍ سره د دوی مرسته وکړي.
زبیح الله شفق، زیات عکس العملونه خودل شوی دي عام خلکو لخوا پر دې خونړۍ پیښه چې مخصوصا ماشومان پکې وژل شوی دي. عموما وسلوال طالبان که د افغانستان په اړخ کې دي او که د پاکستان په اړخ کې، کله چې د ملکي تلفاتو خبره راځي فورا له یوې پیښې یا له یوې حملې انکار کوي او وایي چې په دې پیښه کې زموږ لاس نه و. د پاکستاني طالبانو تحریک تر اوسه پورې د دې عکس العملونو په ځواب کې څه ویلي دي؟
څنګه چې پاکستاني وسلوال طالبانو دا پر امن نه دا مسلې پر غاړه اخیستی چې دا برید موږ کړی دی، خو د عکس العمل په جواب کې تر اوسه پورې هغوی څه نه دي ویلي، هغوی چې پاتې شوي دي. ځینې پاکستاني رسنۍ تر هغې په خپل لیږل پیغام کې دا هم ویلي دي چې دا موږ په شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د وژل شوي پوری قومندان د وژلو په غچ واخیسته. نو د پاکستان ځینې سیاسي چارو ځینې څارونکي دا هم وایي چې کېدای شي د شهر پاکستاني وسلوالو تر څنګ د القاعده شبکې هم لاسو لري. تروسه پورې پاکستاني طالبانو په دې اړه د دې بدلون لپاره څنګه ویلي؟ ابل خو د پاکستان ډیرو سیاسي او مذهبي ګوندونو لکه جماعت اسلامي د مولانا فضل الرحمن ګوند دی ټول د طالبانو د برید رندلې او د دې سخت توګه یې متنقد کړی.
شفق صاحب، او وروستۍ پوښتنه مخکې له دې چې ولاړ شي، په دې حمله کې د خو یو خوانځای دی یا پبلک سکول دی دوی په وینا عامه سکول دی چې عوام کار ترې اخلي، که څه هم د پوځیانو د استوګنې په ساحه کې دی، مګر دا تثبیت دی یا معلومات شته چې دغه ماشومان چې په دې ښوونځي کې درس وایي شاګردان وو، دا د پوځیانو ماشومان دي که نور عام خلک د پاکستان هم پکې دي؟
پاکستان او یا هم دا وی نږدې خپلوان دي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په پیښور کې د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق چې د ورسک روډ په یو خوندزي کې د نننې خونړۍ حمله جزئیات راکول، په دې خوندزي د پاکستانی طالبانو د تحریک د وسلوالو په برید کې د راپورونو له مخې له 126 زیات کسان ووژل شول چې اکثریت یې یعنی له 104 زیات د چارواکو په وینا د خوانزیز د کونکي ماشومان دي. د پاکستان دوه گاونډیو افغانستان او هند دواړو د خونړی حمله تروریستي حمله بلل او غندلې ده. د دې او نورو خبرګونونو په اړه احمد شیبر د شیبا په استودیو کې را سره دی او جزئیات اوروي. شیبر
مننه. د وسلوالو لوري په پېښور کې پر شوانزی شوی برید د افغانستان حکومت وغانده. د دې برید اکثر قربانیان زده کوونکي دي. د حمله مسولیت تحریک طالبان پاکستان منلې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سراج الحق سراج ازادي راډیو ته د دې برید په اړه وویل:
مو حمله تروریستی که با مکتب در شهر پشاور،
موږ په پېښور شهر کې پر وښوانځي حمله په شدت غندو او دا تروریستی برید د ټولو اسلامي او انساني قوانینو خلاف ګڼو. همداراز هر څوک چې د معارف په وړاندې دریشه هغه د بشریت ضد او د بشري ټولنې د پرمختګ ضد ګڼو. دغه شوانځی چې برید پرې شوی دی د پوځ له لوري پر مخ وړل کېږي. پر دې پیښې د پاکستان ګاونډي سیال هند هم خواشیني څرګنده کړه. د هند کورنیو چارو وزیر راجنات سنگ وویل په پېښور کې پر شوانځي شوی برید د تروریزم اصلي څیره بربندوي. سنگ بیا وویل چې دای دغه حمله په سختو ټکو غندي. د هند کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا برید غیر انساني دی او سنگ دا هم وویل چې د هغه کورنیو په غم کې ځان شریک کړي چې بچیان په دې حمله کې وژل شوی دي. د فرانسې ولسمشر هم دا برید وغانده. فرانسوا اولاند وویل چې په پاکستان کې پر یو شوانځي دغه برید د ټیټو خلکو کار دی. د پاکستان تحریک طالبان ویلي دي چې دا حمله د هغو عملیاتو په جواب کې کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ له 2 میاشتو راهیسې پیل کړې دي.
مننه کوم. قدر منوریدونکو، په راپور کې مو د پېښور په ورسک روډ کې پر یو پبلک سکول یا عامه ښوونځي د تحریک طالبان پاکستان د حمله په وړاندې د افغانستان، هند او د نورو نړۍ د هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو د غبرګونونو په اړه راپور اوریده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پېښور په ورسک روډ کې نن سهارنۍ حمله په ورستیو څو کلونو کې یوازینې خونړۍ حمله نه ده. د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې له څو کلونو راهیسې د تشدد او تاوتریخوالي دا پیښې روانې دي او په نتیجه کې زرګونه چې عموما ملکي وګړي قربانیان دي. د کونړ جګړه یواله همدې جګړو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې نن له امنیتي ارګانونو غوښتل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر د کونړ د دنګام ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه واستوي. مشرانو جرګې نن په خپل عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشه ځواکونو له خلکو او د پاکستان ملیشه ځواکونه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو سره جنګیږي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې نن نور اضافي ځواکونه هم سیمه ته استولي او اوس سیمه د امنیتي ځواکونو تر ادارې لاندې ده. د یوسف خان زدران په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې له 3 ورځو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده، مشرانو جرګه امنیتي ادارې په دې برخه کې د چټک اقدام په نه کولو تورنوي. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل حکومت باید ژر تر ژره سیمې ته اضافي ځواکونه ولیږي او په دې برخه کې نوره بیغوري ونه کړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي حکومت تر اوسه په سیمه کې د خپلو مخالفینو په وړاندې څه نه دي کړي او باید سیمه ته مرستې ولېږي.
متاسفانه د پرون اول ورځ نه دي خو پاکستانی ملیشو د پاکستانی غلام طالبانو سره یو ځای د دانګام پولیسوالۍ په هغه پاتون کوونکو چې د دانګام د امنیت په خاطر پاڅېدلي وو دغه دهشت وحشت ختمه وو د هغوی په وړاندې خپل مقاومت اعلان کړی. د حکومت موقف څه ده د خپلو خلکو د ساتلو دپاره؟ متاسفانه زموږ غوښتنه دا ده چې دوستان دې موږ غږ واوري.
یو شمیر سناتوران وایي پاکستان په بشرمۍ سره خپلې ملیشي دانګام ته رستولي تر څو د حکومت ملاتړي خلک او امنیتي پوستې له منځه یوسي. د راپورونو له مخې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د درې ورځو راهیسې د داخلي او بهرنیو وسلوالو او د سیمې د وګړو ترمنځ جګړه روانه ده چې دواړه خواوې یو بل ته د مرګ ژوبلې ادا کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په هلمند ولایت کې هم د وسلوالو مخالفانو همداسې ډله ییزو بریدونو زور اخیستی و. هغه مهال امنیتي ادارو ویلي وو چې پاکستان د هیواد په لویدیز، شمال لویدیځ او جنوب کې نامنیو ته لمن وهي او په همدې هدف سیمې ته جنګیالي رالیږي. د افغانستان دفاع وزارت د مشرانو جرګې د اندېښنو په اړه وایي سیمې ته اوس مهال کافي امنیتي ځواکونه رسیدلي او سیمه د دوی تر کنټرول لاندې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان ازادۍ راډیو ته وویل د پلي ځواکونو سره یو ځای هوایي ځواکونه هم د وسلوالو د ځپلو لپاره لیږل شوي دي.
زموږ ځواکونه په خپل وخت سیمې ته ورسېدل او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. د 200 لومړي سیلاب خولي اردو څخه د پلي ځواکونو له ورتلو سره یو ځای زموږ هوایي ځواکونه او هلیکوپټرې هم سیمې ته د مرستې لپاره رسیدلي او عملیات یې پیل کړي دي. په همدې ډول د احتمالي بریدونو د رفع کولو په خاطر او په سیمه کې د ځواکونو او خلکو د ملاتړ په خاطر نن هم سیمې ته نور ځواکونه ولېږل شول.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې له پاکستان سره خپلې ستونزې له سیاسي لارې وارکړي. دوی وایي کچېرې حکومت پوهیږي چې سیاسي هڅې نتیجه نه ورکوي باید پوځي اقدام هم ونه سپموي.
په راپور کې مو د افغانستان د مشرانو جرګې له عکس العمل جزئیات واورېدل چې په کونړ کې د روان وضعیت له کبله حکومت ملامت بولي او وایي چې افغان حکومت د کونړ د دانګام ولسوالۍ د سیمه ییزو ځواکونو د دفاع لپاره افغان اضافي سیمې ته اضافي ځواکونه نه دي استولي. په سیمه کې د نور وضعیت د څرنګوالي په اړه مې له روحلا انوري سره خبرې وکړې. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري د خبرو په پیل کې د طالبانو ضد سیمه ییزو پاڅونوالو او د هغو د پلویانو پر کورونو د حملو د دوام خبره وکړه.
دغه اوس چې ما کوم معلومات راواخیستل د دانګام ولسوالۍ نه قومي مشرانو سره مې خبرې وکړې، ویل کېږي چې د سهار نه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په سور کمر، کچلي او دغه سیمو کې دیرش د دولت پلو خلکو کورونه سوځولي دي چې کوم قیام یې کړی او د قیه د پاسون کوونکو د مشرانو او هغوی پورې تړلو خلکو کورونه سوځولي دي. او دغه لړۍ وایي چې همداسې را روانه ده، نورو کلو ته دوه کلي محاصره کړي دي. جنگ شته دی اوس هم، خو د خلکو غوښتنه همدغه یوازینۍ غوښتنه ده چې باید هوایي ځواک ورشي او دوی سره مرسته وکړي تر څو د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي.
انوري صاحب، داسې اوازې هم وي او راپورونه ورکړل شول چې افغان امنیتي ځواکونه وررسېدلي دي د مرستې لپاره سیمې ته، چارواکي څه وایي په دې اړه؟
مونږ چې نن د غرمې نه وړاندې د کونړ والی سره خبرې وکړلې، مرکم درلودله، هغه وایي چې مونږه مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې، هغوی هم راسره ژمنه کړې چې کوموندو ځواکونه به در شي، تیاری به در شي، خو تر اوسه د هغوی معلومات نشته دی او د دې مرکز او سرکانو دې طرفونه د ملي اردو ځواکونه تللي دي. خو مشکل دا دی د خلکو او د هلته د مسؤلینو په وینا باندې چې وسلوالو طالبانو په لارو کې مینونه خښ کړي دي او دوی پرمختګ دته نه پرېږدي، چې پرمختګ کوي مینونه پرې الوزي. او یوازینۍ لاره د دوی په وینا چې دغه د هوایي ځواک استعمال دی چې هلته هوایي ځواک استعمال شي.
یوه بله موضوع د سیمه ییزو پاڅونوالو مسله ده، د سیمې خپل خلک څه وایي په دې اړه؟
د سیمې خلک خو همدا وایي، تقریبا د یوه میاشت کېږي چې دغه سیمې خلکو پاڅون کړی دی د طالبانو خلاف د حکومت په ملاتړ باندې. د هغې نه وروسته د دوی خلاف اقدامات شروع شوي، یو دو قومي سپینګیري ووژل شو. او دا خلک همدا وایي چې زمونږ یوازینۍ ګناه دا ده چې کوم یا چې اوس طالبانو په مونږ بریدونه شروع کړي، همدغه خبره ده چې مونږ پاسون کړی دی او د دولت په ملاتړ کې ولاړ یو. نن که زمونږ کورونه سوځول کېږي یا په راکټو ویشتل کېږي یا وژل کېږو، نو یوازینۍ خبره همدغه لامل همدغه پاسون دی. مخکې دغلته طالبان بم ګرځېدل، قومي خلک بم و، څه مشکل نه و د دوی په منځ کې، خو د پاسون نه وروسته مشکلات زیات شوي دي او اخیر جنگ ته خبره ورسېده، دوی د کورونو سوځولو ته خبره ورسېدله. او دوی وایي چې په دغه جنگ کې د پرون نه تر اوسه پورې یو شمېر ولسي خلک زخمیان شوي دي چې د هغوی د انتقال لپاره هم لارې بندې دي، دوی نشي کولی چې هغه مریضان زخمیان به انتقال.
په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د امنیتي وضعیت د وروستي حال جزئیات یې راکول. ولسمشر محمد اشرف غنی په پېښور ښار کې نننۍ تروریستي حمله په کلکه غندلې. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبر شوي بیان کې د ولسمشر غنی د څرګندونو جزئیات راغلي چې وایي په پېښور ښار کې په یو ښوونځي تروریستي برید په سختو ټکو غندي. په دې پېښه کې د ماشومانو په ګډون له 126 زیات کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ولسمشر غنی په دې بیان کې وایي د معصومو او بیګنا ماشومان وژل په بشپړ ډول یو غیر اسلامي، غیر بشري او غیر انساني عمل دی او دای دا وحشي عمل په سختو ټکو غندي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
قدر منوریدونکو، تاسو د شپه د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ چې د سحر له او د مخام تر او خبريږي. په پاکستان کې د جرمني سفیر په کوټه کې د وی پرمختیایي پروژې په غونډه کې وویل چې هیواد غواړي په افغانستان کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د پاکستان سفیر وایي افغانستان او پاکستان به وهڅوي چې په خپل منځ کې ښه او دوامدار اړیکې ولري. په غونډه کې د پاکستان د پاکستانی چارواکو ویلي دي چې پر خپل وخت افغانستان ته د کډوالو د ستنولو غم ونه خوړل شي، نو پاکستان لپاره به یو لوی سرخوږی جوړ شي. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه په پېښور وبخې په کوټه کې د ازادۍ رادیو خبريال برکوال میاخیل نور جزئیات اوروي.
د ترقی فاونډیشن په نامه یوې موسسې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د اوبو د خوندي کولو او د کرهنې په برخه کې د جرمني په مرسته یوه پروژه پیل کړه چې پرانیسته یې د پاکستان لپاره د جرمني سفیر ډاکټر سایرل نن وکړه. ښاغلی سایرل د دوشنبه په ماښام غونډې ته په وینا کې وویل بلوچستان د خپل موقعیت له پلوه ډیر مهم ایالت دی او دوی به پکې د ودې او پرمختګ په برخه کې د نورو پروژو مرسته هم وکړي. کله پاکستان سره زموږ د اړیکو په تناظر کې د بلوچستان موقعیت ته وکتل سي، دا ډیر مهم ایالت دی ځکه چې موږ غواړو په پاکستان او افغانستان کې د یو تعهد له مخې د دغو دواړو هیوادونو یو بل ته د رانږدې کولو هڅو ته دوام ورکړو. موږ پوهیږو چې بې ثبات او ناکرار افغانستان د پاکستان په تاوان دی، خو ورسره په دې باور هم یو چې یو پرمختللی پاکستان د خپل څنګلوري افغانستان په ګټه دی. ښاغلی سایرل نن وویل په پاکستان کې د فعالیت مقصد یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د فضا جوړول دي. وایي په ژوب سیمه کې د پرمختیایي پروژې مرسته هم د جرمني هیواد د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي د افغانستان غوندې په پاکستان کې هم د ځایي خلکو او هم د افغان کډوالو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. د ښاغلي سایرل د خبرو تمرکز تر ډېر افغانستان و او ویل چې هیواد به افغانستان یوازې پرې نږدي او په راتلونکو کلونو کې به هم ورسره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. جرمني حکومت به په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. موږ به په 2015 او 2016 کلونو کې د تیرو کلونو غوندې مرستو ته دوام ورکړو او نه یوازې د افغان پولیسو او سرتیرو بلکې د ملکي ادارو د مامورینو د روزنې لپاره به هم کار وکړو. موږ دا کار ولې کوو؟ ځکه موږ غواړو چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي نو پر پاکستان به هم مثبت اغیز وي او موږ غربي نړۍ ته به هم ګټه وي او دا د دې سبب کېدای سي چې پاکستان په راتلونکي کې یو باثبات او پرمختللی هیواد ووسی. د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ د جرمني هیواد مننه وکړه چې په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کې مالي مرسته کوي، خو وایي غربي نړۍ باید د پاکستان په هغو سیمو کې د بیا رغونې په کارونو کې لا زیاتې مرستې وکړي چې د افغان کډوالو د میشتېدو له امله اغېزمنې شوي دي. موږ به دوی په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنوو. موږ نه غواړو دوی پسې واخلو، خو ځان دښمن یم، ځکه موږ خپلو خلکو ته ویلي چې د 2015 کال د دسمبر له 1 نیټې وروسته به افغان کډوال دلته نه وي. خو په افغانستان کې چې د اقتصادي ودې بهیر په کوم رفتار روان دی، زه فکر نه کوم چې دوی دې په دې موده کې ستانه سي. نو زه ویرېږم، ځکه زموږ خلک چې د افغان کډوالو له 15 کلن کوربتوب ستړي سوي، نور زغم نه لري. هسې نه د دوی خواخوږي ورسره ختمه سي او له پاکستانه شړلو ته املا وتړي، دا به ډېره بده خبره وي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یا UNHCR د شمېر له مخې په پاکستان کې دا مهال 1.6 میلیون افغان کډوال پاتې دي. خو د سرحدونو او کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ وویل په پاکستان کې اوس هم 3 میلیون افغان کډوال ژوند کوي.
وخت د مازیګر 4:30 د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د تیاریو خبر ورکوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې جاناقا الکوزای اوروي.
وسلوالو په پیښور کې پر یو خونځي چې د پوځ لخوا پر مخ وړل کېږي حمله کې 900 زیات کسان ووژل او زیات شمېر نور ټپیان کړي دي. د حملې مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خبري رسنیو ته وویل په دې حمله کې 126 کسان وژل شوي او 122 تنه زده کوونکي ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د روانې جګړې له امله تر اوسه د شپږو بهرنیانو په ګډون 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د اورګاډي پټلۍ 15% تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د بې سرحده خبریالانو اتحادیه وایي په خبریالانو او ژورنالستانو حملې نورې هم وحشیانه او ظالمانه کېږي او د سړي تښتونو شمېر مخ په زیاتېدو دی. هغه ډله چې په سوریه کې کورنۍ جګړه څاري وایي په 13 ساعتونو کې د اسلامي وسلوالو لخوا د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د 2 پوځي اډو له نیولو راهیسې شاوخوا 200 تنه وژل شوي دي. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د سوداګریز لانجې پړه چې د 2 متحدو هېوادونو روسیې او بیلاروس ترمنځ اړیکې خړپړ کړي پر ماسکو اچولې ده. او د چین صدر اعظم لی قیقیانګ د ختیځې او مرکزی اروپا د 14 هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون په مقصد سربیا ته رسیدلی دی.
زمږغ له ازادۍ راډیو اورېده خبر خبرونو د لنډیز په دوام پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د هیواد د فوټبال د روزونکو لپاره کورس جوړ کړی دی او په کابل کې د بیټمنټن لوبي انتخابي سیالي پیل شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د هیواد د فوټبال د روزونکو لپاره کورس جوړ کړی دی. د فوټبال فدراسیون د رسنوي د برخې مسول علي کاظمی د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ټول دغه روزنیز کورس په کابل کې جوړ شوی او د کابل، بلخ، هرات، کندهار، تخار، پروان، پکتیا، کندوز ولایتونو څخه د فوټبال 25 روزونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. شاغلی کاظمی وویل دغه روزنیز کورس د روزونکو د لا پیاوړتیا په هدف جوړ شوی دی. د نوموړي په وینا دا روزنیز دوره به تر 13 ورځو پورې دوام وکړي. او په کابل کې د بیټمنټن لوبي انتخابي سیالي پیل شوې ده. د اولمپیک ملي کمیټې وین رامین سالیک ازادي راډیو ټول چې دا سیالي نن د یو لس ولایتونو د لوبغاړو ترمن سویل شوی چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې به دوام وکړي. د وویل چې په دې سیالیو کې یو سلو شل ځوانانو، تنکۍ ځوانانو او د لوړ عمر لرونکو لوبغاړو ګډون کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د دې سیالیو هدف د هیواد د بیټمنټن ملي لوبډلې لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي چې د سیالۍ په پای کې به 3 تنه غوړو لوبغاړو پاره د ملي لوبډلې لپاره وغوړسي.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو او سم د راپورونو دوام ته پام وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمیر غړي وایي ډیر ژر به له وسلواله طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل شي. د دې شورا غړي او د دعوت او تماس د کمیټې منشي نن ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په څو ورځو کې افغان حکومت د خبرو ته یو پلاوی غوړه کړي. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا ځینې غړي تاییدوي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرې پیل سي. د دې شورا غړي او د دعوت او تماس د کمیټې منشي موسا خان هوتک د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به په قطر کې په هغه دفتر کې ترسره شي چې یو ځل په موقت ډول پرانستل سوی وو. خغلی هوتک زیاته کړه چې د سولې په دې خبرو کې به د افغانستان، پاکستان او وسلوالو طالبانو استازي ګډون وکړي. په راپورونو کې راغلی دی چې دا ځل به د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان دوه استازي او د چین یو استازي هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا د پاکستان له استازیتوب سره مخالفت موجود وو. داسې هم ویل کېږي چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له هېواده بهر ده او دا هم امکان لري چې هغه به د سولې د خبرو د پیل په اړه په قطر کې وي. خو تر اوسه افغان حکومت او د سولې عالي شورا مشرتابو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ خبرې په داسې حال کې پیل کېږي چې د 1992 کال د جوزا په میاشت کې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ شوی وو. خو افغان حکومت د دفتر د پرانستل کېدو له څرنګوالي او پر دفتر د طالبانو د بیرغ او لوحې پر ځړېدو سخت غبرګون وښود او دا دفتر څه موده وروسته وتړل سو. په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو موضوع په داسې حال کې راپورته کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي چې د سولې لپاره له ټول افغان اړخونو سره پر خبرو بوخت دي. که څه هم د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي دا ځل د سولې خبرو ته زیات خوشبین دي، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان په سولې کې باید دا ځل له ابتکار نه ګټه پورته سي. د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفیقی وایي چې د افغانستان سوله کورنی او بهرني اړخونه لري.
نړیواله ټولنه که مخلصه وي په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې په پاکستان باید فشار راوړي. د افغانستان د سولې کلي د خارجي اړخ یې د پاکستان او د امریکا په لاس کې دی او داخلي اړخ یې د افغانانو په معیو کې په دې معتقد کېدل ټولې ډلې ټول لوري چې د سولې نه پرته بله چاره نه لرو باید سره یو شو.
په خطر کې د سولې د خبرو د پیل کېدو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. شنونکي په دې باور دي چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې په معنا ده او زیاتوي تر هغه چې په افغانستان کې سوله رانسي سیمه او حتی نړۍ به هم نه آرامه وي. دوی وایي افغان حکومت سولې ته د رسیدو لپاره باید قوي بهرنۍ پالیسي ولري او د سولې په هر ډول پرمختګ کې ملت ته بشپړ معلومات ورکړي تر څو 14 کلنې لاسته راوړنې یې په اوبو لاهو نسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي ویلي دي چې ټاکل شوی ډیر ژر په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. په دې اړه د دې خبرو د څرنګوالي په اړه او د بریالیتوب د احتمال په اړه په کابل کې د ازادي رادیو خبریال اسدالله لودین د طالبانو له یو پخواني چارواکي مولوي سید اکبر اغا سره مرکه کړې او په دې اړه یې د نظر پوښتلی. ښاغلی سید اکبر اغا د مرکې په پیل کې د خبرو د څرنګوالي په اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
زه فکر کوم چې دا خبره به داسې وي چې د کوم حال چې زه لرم تر اوسه پورې د طالبانو د طرفه څخه داسې مثبته خبره ماته نه برېښي او نه رامعلومېږي. او که اوس یې یو زما خپل شخصي نظر دی، د افغانستان دپاره به زما فکر باندې صلح اوس ډېره اړینه وي، لکه پروس کال چې وابل کال و تر هغه به اوس اړینه وي، ځکه چې افغانستان کې ورځ په ورځ باندې بربادي راځي او آبادي نه راځي. نو زما فکر باندې افغانان ډېر زیات تږي دي چې افغانستان په یو رقم باندې جوړ شي. البته داسې رقم چې هغه یو اسلامي طریقه یې وو، هغه تیر جهاد وساتل شي او نور اسلامی شاید ټول وساتل شي په دې کې افغانستان جوړ شي دا افغانان ټول دې ته ډېر تیری.
بله جناب مولوی صاحب، په خو طالبان ویل چې د بهرنۍ موجودیت د سولې د خبرو په وړاندې یو خند دی، اوس چې بهرنیان له افغانستانه په وتو دي، فکر نه کوي چې طالبانو به دا پتیلی وي چې راشي له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي؟
زه فکر کوم چې د بهرنیانو وتل ټوله نسته، نه دي چې ټوله بهرنیان د افغانستان سره وځي. بهرنیان وځي، ډېر وځي، خو په افغانستان کې ته پاتېږي. زما فکر باندې په دې کې هم زه داسې ویلی شم چې د طالبانو به اوس هم هغه فکر وي چې بهرنیان به د دوی غرض دا و چې ټوله بهرنیان په افغانستان کې یې تر هغه وخته پورې موږ دا خبرې نه کوو. زما فکر باندې البته دا یو شی خو دی چې که چېرې بهرنیان ټوله داسې د لنډې مودې وعده وکړي چې په دغونې موده کې مروجو نو
کدا چې دا احتمال به لري. مولوی صاحب، که څه هم تاسو وایئ چې خوشبینه نه یي چې طالبان دې په دې خبرو کې برخه واخلي، اما د سولې عالي شورا وایي چې په دې برخه کې پرمختګونه شوي او راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې پیلېږي، که چېرې احتمالا دا خبرې پیل شي، تاسو څومره ورته خوشبینه یي چې دا خبرې به نتیجه ورکړي او کنه؟
زه فکر کوم خو ما د ټول اوس ډېره اړینه ده سول حدیره څه نتیجه ورکوي. افغانان هم ډېر دې ته تجربه دي، تاسې په جریان کې اوسه دا اوس افغانستان خلک په دې نسبت نه دي راوتلي. انتخابات په ډېر چټک کال ډېر راوتل چې هغه په چا باندې دلته دوی خوښ وو، بلکې د دې لپاره وو چې هغه تغیر غواړي په افغانستان کې، او تغیر د اصلاح او د جوړ لپاره غواړي. نو زما فکر باندې خلک ډېر دې ته لیواله دي او ډېر تاثیر بولوري. په دې بل طرف کې نوې حکومت رالی، د نوې حکومت کچیر نوې حکومت قرباني ورکړي د افغانستان په باب باندې، د څه قرباني ورکړي کچیر سبا په افغانستان کې صلح راځي مستدی حکومت باندې تیریو، یعنی تر ریاست تیریو، زما فکر په دې قرباني باندې کېدای شي صلح په افغانستان کې راشي.
په قطر کې شاوخوا دوه کاله مخکې هم د طالبانو لپاره دفتر پرانستل شو، بیا هغه مهال حکومت عکس العمل وښود او هغه دفتر بیا بیرته بند شو. اوس چې بیا دغه دفتر پرانستل شوی یا پرانستل کیږي، حکومت ته څه کول پکار دي؟ له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو طالبان دې تزریخ کړي چې په قطر کې د سولې خبرې پیل کړي؟
زما فکر باندې هلته خو کرزی د دې دفتر مخالفت وکړي، غلطه خلکو د دې خبرې صدا اخیستل چې کرزی په افغانستان کې صلح نه غواړي. هغه د خبرو چې یا صلح په افغانستان کې غوښته یا نه غوښته، اوس به وګورو. دا نوی حکومت دی، که چیرې دا حکومت هم په هغه د کرزی په نقش قدم باندې و د صلح په افغانستان کې نه غواړي، او بیا دریم ورځ پنځم ورځ د دفتر بندوي، یو او کچیر غیر دغه دوی صلح ته ډېر لیوالي، او لکه ما چې د مخه وویل چې قرباني غواړي او قرباني ته هم تیار دي، نو هغه به وروسته خبره معلومه شي. بیا په هغه طریقه باندې خامخا صلح راتلی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، تاسو د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ د وخت د یو مقام سید اکبر اغا مرکه اورېده چې په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
رحیم الله مقدس د هلمند ولایت له مرجع ولسوالۍ څخه لیکلي چې د سولې د خبرو لپاره ډیر خوشاله یو، او له افغان حکومت څخه غواړم چې د طالبانو سره په خبرو اترو کې اختلاف ونه کړي. محمد گوهری لیکلي دي چې د په نظر د قطر د سولې خبرو پیل یو بل نوې ډرامه ده. ماماجان افغان د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه لیکلي، زما سوال دا دی چې ولسمشر اشرف غنی واک ته لرسېدو مخکې ډېرې وعدې کړې وې، او یو وعده یې دا وه چې واک ته لرسېدو سره سم په افغانستان کې جنگ جګړې بندوي او سوله براولی، خو اوس په جنگ جګړو کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی. حبیب الله جان د غورک ولسوالۍ د راجان کلی څخه لیکلي دي چې د ولسوالۍ د لار د طالبانو لخوا له دیراوت سره دا سړک د دوی لاره بند کړي، او د لیکلي دي چې باید دا لاره د وسلوالو طالبانو لخوا خلاصه شي. د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو په دې خبرونه کې مو نور ګن راپورونه هم درلودل، خو د عاجلو مسایلو او د وخت د کمال لکبل د راپورونه لخبرې دوه پات شول. لدې کبل زمونږ بخنه ومني او د خبرونه پورسته برخه کې ل سالم محمد سالي سره وسی چستا سو د پیغامونو پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه راغونډسیو دي. دوی دغه پیغامونه په تیر ورځو کې د آزادی رادیو په اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي او له آزادی رادیو یې د خبرې دوه اله کړي ده. په دغه پیغامونه کې اوریدونکو په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کړې، اداري فساد یې لوی ستونزه بللې او یا یې هم خپلې تعلیمي ستونزې په دغه پیغامونه کې بیان کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلو د پروګرام په پیل کې له اوریدونکو اوري چې په خپل سیمو کې د بیا رغونې د کارونو په اړه خبرې کوي. د دوی نور پیغامونه پر نورو مسایلو دي چې په همدې پروګرام کې یو په بل پسې خبريږي.
د پکتیا د تمکنه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله حلیمی تن در خبرې کوم. زما با پښتون دی لوړ پړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ د سیمو بو پاکستان ته وایي کور می ځان ته وایي نو موږ خو دا سیمه څخه هیڅ کومه ګټه پورته نه کړه. دا سیمه څخه پاکستان ګټه پورته کړه. زموږ د تمکنه ولسوالۍ سره نږدې کومه سیمه ده د لږ ولسوالۍ او د تمکنه ولسوالۍ ترمن سیمه د سروې خلیفون یو ځای ده. دلته سیمه چې دا لوی ده، دلته منطقه آزاد ده. په دې ځای کې مخکې هم لوړپور مقامات ویلي چې دلته به یو د اوبو لپاره بند جوړ شي ترڅو نږدې ولسوالۍ او دا سیمو ته کلي بندو ته باید بجلی جوړ شي. نه پوهېږو چې دا ولې دا بند جوړ نه شو، چا پیسې وخوړلې، ملکونه وخوړلې، علت څه دی؟ نه د بند جوړ شو او نه مونږ کومه ګټه ته واخیسته. د سیمو باسي پاکستان نه دي، پاکستان ګټه ترې پورته کړه. دا بند داس کی جوړیږي خو د لوتی ته چروا کې راشه غونډه کوي چې په تاسو باندې مونږ بند جوړ کو، تاسو باندې سرک په کونه سرک ته شونه بند جوړ شو او نو کوم دي بیا رواني نور کورونه سر سره شول. اسی بس دي چې کومي ویناوي کې یاست تشریفاتي بنه لري، نور کومه رسمي بنه نه لري. ډیره توجه دي لوړپور مقامات غواړم دا بند دي جوړ شي. سرکونه خراب دي، پلچا کې ګنښ وستین دي، امدادي نور کومه ستونزه یاست نشته. مهمه ستونزه لري، مهمه ستونزه دولت توجه نکوي. کله چې مهم وستون ته دولت توجه نکوي نو ځکه خلک هم په دولت څخه راضي نه دي. راضي به نه شي کله دولت د بیا رواني کړون ته پرمختیا ورکړي. دولت ها شته کړون ته چې هغه سرمایدار خلک دي، هغه ځکه کې کوم ضرورت نه دي، هغه ځکه ضرورت دولت دي توجه نه ورته کوي. کوم توجه چې کوي هغه تشریفاتي بڼه لري.
زمو زمان د بادغیس ولایت غرماچ ولسوالۍ د قرایولۍ د سیمې سره ستاسو په تماس کې یم. موږ د سړک ته ډېر مجبوریت لرو، موږ سړک خامه دی، موږ مشکلات لرو، کلینیکونه نه لرو. موږ د محترم رئیس جمهور اشرف غنی ته دا خواهش لرو چې د موږ سړک الغی سړک وترخی او موږ ته یو کلینیک پاک په قرایولۍ کې وسره.
ما دا پیغام دی د ډیر ورو ته چې دلته جلالآباد ښار کې یو شرکت و د مریو په پلوډلو دا چایسان دا چې یو شرکت جاري دغه ورکل او دا جواز ورکل او دا چې نور حکومت کوم دغه سي نو هغه تقریبا چې 50,000 یا 100,000 خلکو دا پیسې خلکو سره خرج کوي، غواګانې خرج کړي وي او د کابل اډې لاندې د دوی مکوڅه کې د شرکت اوسه به سړي دا پیسې غونډې وي او 50 روپۍ امانت په شکل اوستلې او زر ورکول مخکې ونې زر ضروري. خواهش کو دا کو چې په دې باندې ډېر جدي زر غوړو کې د غونډې غریبانو کوندو روندو پیسې وي او دا به ډېر پان عبد پر امو یو شرکت او جاغه ویوړل نو زموږ د خواهش ته چا کسان یو ته کسان نیولې کارمندان به چې دا پرینی دا ته اتمن پته لګي دا کم جوړ چا جوړ دلته ترون زامن ویز مکه به مال دا به چې مطلب دا زر کې ورته کې دي خلکو ته پیسې ورګي دا تقریبا چې نن دا تقریبا 2,000,000 روپیا غواړي.
دا اشرف غنی صاحب ته ووایه ژر تر ژره دغه والیان دا ولسوالان دا قومندانان دا جاهیان دا د اوبو مامورین دا ټول ژر تر ژره بدل کړ. خلک ډېر د سره په تکلیف کې خلک آزاد دي.
زمونږ ټولنه د تکان مونږ په تکا کې ښوونځي نه لرو او مونږ د حکومت نه غواړو چې مونږ ته باید خوځي آشي مقراشي او په تعبیر په بلر نو شو سلام
ما د المن ولایت څخه زحمت درکړی دی. زه د المن ولایت خبرې کوم. نو موږ د پاکستان څخه ماجر راغلی تقریبا د المن ولایت څلور سوه کافي څلور نیم سوه کافي. نو زموږ امتحانونه یې واړوله سږ کال واغوښتله وه کابل ته. په کابل کښې نو موږ نشو کولی چې د جنرالزموږ خپل امتحان هلته وکړو. نو زما دا خواهش دی خواهشانه دغه کوم چې موږ ته بېرته زموږ امتحان را واړې وه المن ولایت ته. نو موږ نشو کولی چې هلته کابل ته ولاړ شو امتحان ورکړو. موږ امتحان باید په المن ولایت کښې شي. زما دا خواهش دی.
روزگان ولایت چوری ولسوالی سره په تماس کښې یم. کوم چې اشرف غنی احمدزي ته موږ د دوم پړاو د رنج کولو لپاره چې دی د دوم پړاو د رنج کولو لپاره کانګبه شوي دي چې موږ دغه ستا خواهش لرو او چې زموږ د روزګان په ولایت کښې چې ټوله مکتبونه دا چې ټوله شاته پاته دي که ټوله ماشومان ټوله به پاوتونه هېڅ نه پاوتون جوړ شو نه کلینیکې جوړ شو. موږ د اشرف غنی احمدزي ته دغه خواهش لرو چې دی ته روزګان ولایت له خپل اسکاټ ورکړي او روزګان ولایت ته خپل لس په حق سره ورسوي.
محبوب الله دادا یم د پکتیا ولایت څخه. راځئ افغانانو ورونو چې نور علم حاصل کړو تر څو له روانو بدبختیو نجات پیدا کړو. راځئ نور د پردیو په اشاره خپل هېواد نه ورانوو. راځئ چې خپل راتلونکی نسل د پوهې په ګاڼه سینګار کړو. نور موږ سوله غواړو نور جنګ نه غواړو. جنګ دې ورک شي رنګ دې ورک شي. زمونږ د هېواد ډېرې خویندې د پردیو دوکانو مخې ته د سوال په خاطر همدغه جنګ کې نوالې. ډېر ماشومان یې یتیمان او د پردیو غلامان کړل. ډېر افغانان یې مایوب او ډېر یې تر خاورو لاندې کړل. ګټه چا وکړه؟ هغه چا چې د دغو جنګونو برخه یې جوړه کړې وه او خپل شوم اهداف یې درلودل. افغانانو وروڼو په هېچا مه غولېږئ. بس علم وکړئ تعلیم وکړئ تر څو له روانو بدبختیو خلاص شو. که نه زمونږ دښمن مونږ ته تل په مورچل کښې ناست دی او زمونږ د تباهۍ فکر کوي.
لغمان ولایت څخه ډېرفون پلیکه یم. د څلور دېرش ولایتو څخه یو د لغمان ولایت هم حسابېږي. له اشرف غني خواهش غواړو چې زموږ په لغمان کښې یو پوهنتون دی د نوم یې شفا ده او د شفا محصل یم. له څلور دېرش ولایتو څخه دا هم یو ولایت حتما حسابېږي. اشرف غني دا دته ولې فکر نه کوي؟ زموږ فیس دوه زره افغانۍ ده او د دوه زره افغانۍ په څنګ په یوه جاکټه د ډاکټري دوه زر او کالداري راغلي. اشرف غني دا څخه دا هیله کوو چې دا شخصي ده دولتي کښې او یا یې غوټ بند کړي. وسلام.
زه جاوید کندهار د کنډکې لیوای ګار ته خبره کوم. دا پنځه میاشتې کېږي چې ماشو ماشین هم نه دي اخېستي. ډوډۍ ډوډۍ به د کمه لاسه ده. ډوډۍ به راسه ګرځي شمه راسه ګرځي کله شي صابون نه راکوي چای نه راکوي.
زه دوه خطر منه اسدالله روزګان ولایت سرک ولای ولسوالۍ سېسر سېر مدرسې سره په تماس کښې یم. زه دغه هیله لرم دا خواهش لرم چې د روزګان په ولایت سرک ولسوالۍ کښې د امنیت کښې ډېره سخته ډېره سخت امنیت دی او موږ د قومندانانو اوس د ولسوالانو څخه موږ دا خواهش لرو د ټولو مشرانو څخه د اشرف غني احمدزي سره د ډاکتر عبدالله عبدالله سره د ټولو څخه موږ دا خواهش د روزګان په ولایت کښې چوریف ولسوالۍ کښې د رار سفر د پولیس هر څو نظرت دی که مالي پولیس کښې هم ډېر په امن کښې دي په امنیت کښې دي که رسمي پولیس کښې ټوله ته خپل هر څه تر بس ته رسېږي. منګر
هغه دغه خوښ وي د روزګان په ولایت چوریف ولسوالۍ کښې د سړکان یې ډېر خامه دي.
د کندهار له ښاره څخه خبره کوم. زه د کندهار د ښار د شورم واغه یم. پخوا دا دوه کاله له مخه په زابل ولایت کښې موټرسایکلان نه وو بند شرکتونه او زموږ کوم د موټرسایکل ایجنسي چې دا ډېر ښه چلېدلې ډېر دغه خرید ځینې کېدی. اوس دا دوه کاله کېږي په زابل ولایت کښې غیر قانوني موټرسایکلان قومندانو خونې بند کړي دي. موږ کوم شرکتونه ایجنسي چې دي دا په نیمګړې پاتې دي. موږ د جمهور رئیس اشرف غني څخه دا په ټینګه توقع لرو چې زابل خلک ډېر په مشکل کښې لیدلي دي او زموږ کوم شرکتونه نیمګړي پات کړي دي نو دا مشکل چې زه تر ځاره حل کړي. وسلام.
زه راډیو ته دا پیغام پرېږدم باید چې مسلسل نشر شي ټولو افغان ورونو ټولو افغان مسلمانانو څخه موږ دا هیله ده او خاص کر د افغان چارواکي سره که غواړي په افغانستان کښې امنیت را شي او امنیت ټینګ شي اول ضروري او ډېر لازمي خبره دا ده چې پاکستان دغه سکه او دغه کلدارې چې افغانستان کښې مکمل بند نه شي. افغانستان کښې سوونو کلونو به امن را نه شي چې هر چا حکومت را شي
او دا مشرقي خلک مونږ د سپېږ غو د دایو مستعمرات پاکستان دا ولایتونه د مستعمرات پاکستان دي کلدار چلےږي غر کېم چلےږي سمګم چلےږي بازار کېم رسمي دفترونو کې حتی ته مشرقي ننګرهار لغمان کونو نورستان کې د خلک اشتات معاش اخلي او دولتي مامورین دي د فتن هغه بدلې کې او کلدار کې معاملات پاکستان ټول هغه رسم و رواج و ثقافت کلتور دی پاکستان دلتا خورد و دغا سیستم چلیگی
ما تطویل و از مره پنم دی شرزاد و نسوالی تطو بی کرنی بی گلین ولی دی بندی دی پا باگرام که او دغا تاسو لوی مقام دغا پیغام تم دی پیغام و رسوالی دا بره دغا تا غیز دی پخپل پا غزنی که ملی ما او لاس می زخمی دی و پا شدید جگره که خود شوی ما پا دغا وطن خپل جینا توی کرده و منگا پاک خلک یو او دی وطن سره محبت لرو او دغه چې دی ګناه خلک په دی وطن مهم خلک هغه خلک جوړیږي کړیږي
زه سردار ولی د بادغیس ولایت د بالامرغاو ته خبره کوم دغه بندیان د پخوا د تاریخ د اولس کاله یو سړی راغلی دی بارکزای دی د اخترخان د بازار دی دغه سړی ما ته وویل ول دغه شي بندیان دي چې په دغه کې بندیانو په تاجکستان کې دغه د څخه د سپاتو سو په ترمز کې چې یو تر دی نوم یې ترمز دی انو دغه ځای څخه 1500 دانی راوړه کابل ته ابا دغه څخه کابل ته راوړه دغه کابل څخه خدای پاک پر ما فضل وکړي یا نور دینی مسلمانان ورونو کومه کراکي زرا یا لاسوما اشرف غنی احمد زای باچا ریزمر دغه څخه د لور چارواکو څخه ما دا خواهش دی چې دغه بندیانو معلومات اتمی وزلوري وکړي
مستیان دغه دی چې ورور په پولیسو کې موږ واته زره بندیان دا ټول ورته ټول افغانستان کې پر هغه ټول څو ولایتي کې آزاد اکه څه کوکنارو کړل کیږي او د تمو دي غراوري فلنداري په دغه باندې ګیر کړی مې شل شل کار کیدل راکې ورو دې پښتني دې د تمو دي تیر در بازار او غادر مو خان سرګردان دي مو څه شل د دغه وخت څخه چې دې موږ سره زغه وکړي په کوم دغه ورو کې
آزاد راځو زنده باد او بالکل زنده باد او آزاد راځو د تاسو شرزاد ولسوالی د کنډی کلی نه شپې حکومت نیولی دی وړی دی په باګرام کې بندي دی او بې ګناه دی او زه پخپله په اردو کې یم ماخیال اسمین زخمی دی جاوید نمین دی او د کاډ نمبر مې 609 دی او دغه مونږ دښمني ده مونږ د دې خلکو سره دښمني ده او خلکو حکومت ته شیطاني کوي په دروغو باندې چې ما سب زور ته مونږ نه رسېږي بس شیطاني کوي دا طالبانو کې دا دی واغ دي
ورشه او پښتنه بندره نه وو چې د نن راولې د خجالو ورسره د حکیم آباد په هیزلنګ کې د وسلام به ستره هغه سم
دما غختنه له اشرف غنی نه دغه د او له ملا محمد مر نه دغه غختنه ده چې دواړه سره کېنی په یو اسلامي یواد کې سره کېنی روغ جوړو کې د شی یو خاصه حکومت جوړ کې لکه د سعودي غونته د سعودي څومره خاصه حکومت ټول خارجانو انزال سره کړی ده په خپل منځ کې نه سره جنګیږي سم حکومت ده هغه رقم حکومت جوړ کې دی خدای په لیاز نور د وطن جوړ کې په دې خونه کې چې تاسو سره باندې جنګونه ما چې ودی دي کور او غریب په خپل منځ کې سره وازنی په دې رقم کو وطن نه جوړیږي
لاو د لاسر د آزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې دلته د ټلیفون خدمات ډېر بند شوي دي. د دې مخکې یو د سلام خطا دي دلته ودرېد سلام سمیکات چې معنا کار وکړي او روشن او د سیند ټول ښه دي چې فعال کار وکړي دلته ټلیفوني خدمات فعال دي.
کریم زرنګان ولایت چرشو د ولسوالۍ څخه د سره په تماس کې یم. زما دا پیغام دی چې موږ ته ښه دي راوړل چې موږ په وطن کې ښه دي نهسته. السلام علیکم.
مهمه د زابل ولایت د خبري کوم د ازادي رادیو له ګرانو کارکونکو څخه دا غواړم چې د سلام افغان کې د کام یا سلام چې مکات تاسو ته شمیره پاله کې او د خبرونو یا ساز مالی خبري اعلان وکړ باندې موږ ډېر خوشاله سو او د تر موږ په ځای کې سلام کاټ دی نو موږ ان شاء الله تعالی تاسو ته هر ورځ په بار راپور کو
الرحمن شه نامې رئیس نه اوخلنه کوي آیا اوخل ولسوالي ولسوالی خوا کې بازارو کې هلته لابراتوار فعال دی. کشمون لرې ساحه دی بازار کې لابراتوار فعال نه دی. د ملاریا په ځای مورکې دوا ورکوي، مورکې په ځای ملاریا دوا ورکوي. آیا دا زموږ مشکل تاسو لاړ نه خ
موږ په یو ایت مرجت کې هېڅ چېرې اخېستل نه شو. دواړه جانه په نورو مریض بوتې بېرته مو راویسئ. دغه په برابر باندې موږ ته یو ښه ډاکټر راواستلو چې موږ علاج دلته وشي. موږ یې شترګا وهو منځکوتو پاکستان ته نه شو جوړی.
خلق یہ دلتا دا مر خبر یہ دا نور مقامات ورسی جی چه دا صحت عامه وزارت ورسی چه دا جواب ول سوالی دا عام رختیا و کلینیک دا خپل توجه ډیر واړوي. سم نکتان یا دوه تلفونه چې نو سم دا بدل کې نو راوستي چې نه د مورکه او معاینات کوي چې نو د بشي معاینات کوي چې ګرو په ورکو یا په چاو کې راکې نور دا پیغام به وي د خلکو خدای دې وکړي چې دا ازادي راډیو د نور مقامات ورورته ورسوي.
ورستی اوریدونکو په خپل سیمه کې پر روغتیایي ستونزو خبرې کولې. د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو اوریدل چې ټولو پیغامونو د اوریدونکو خپل نظرونه څرګندول. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي چې پر اتلونکو پروګرامونو کې خبرو. تر هغه د خدای پامن.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره